سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین دوه بجې شوې زبګ د دې خبرونې زیاتره برخه د ژوند رنگولو پروګرام ته ځنګړ شوې ده چې زموږ همکار اسمت سرمن به پکې ستاسو کوربه وي. د خبرونې موضوع مو د پیازو ګټې دي. په دې خبرونې کې تاسو هم کولی شئ د ساده رادیو د واتس اپ له لارې خبرونې ته زنګ وکړئ او خپل نظرونه مو د پیازو د ګټو په اړه او د پیاز څنګه کرل کیږي څنګه ورنه استفاده کیږي په دې اړه دوی سره شریک کړئ. خو لږ وړاندې به خبرونه ته ورشو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د افغانو میرمنو حقونه سخت تر پښو لاندې شوي دي. ښاغلي بینټ په یو ټویټ کې د یاده خبره کړې ده. هغه زیاته کړې ده چې افغان میرمنې د نورو انسانانو په څیر د تعلیم او کار مساوي حق لري. ریچارډ بینټ ویلي د افغان میرمنو ترڅنګ دریږي او د حق غوښتنې کوي. طالبانو له شپږم ټولګي او د نجونو ښوونځي تړلي، د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ وتړلې او تېره اونۍ په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګوه. امریکا، قطر او د نړۍ شاوخوا تلو صوبې له بل پوهنتونونو د افغان نجونو لپاره سلګونه بورسی اعلان کړې دي. وروسته له هغه چې طالبانو د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې، دا بورسی د تېرې یوې اونۍ په نړۍ کې اعلان شوې دي. که څه هم د نړۍ هیوادونو د افغان نجونو لپاره د بورسیو د هر ډول اسانتیا ژمنې کړې، خو یو شمېر نجونې وایي اندېښمنې دي که بورسیو ته کامیابي هم شي، ښایي طالبان ورته بهر ته د تګ اجازه ورنه کړي. د اوکراین پر خرونو د روسیې د راکټي بریدونو د یوې نوې څپې په پایله کې پرون لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او لویدیځ ښار لویف کې تقریبا له برېښنا ټولې سیمې بې برخې شوي دي. د اوکراین پوځ ویلي چې د روسیې ډېر راکټونه شن کړي هم دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ډینیس ویلي د دغو بریدونو په پایله کې 3 کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. خو نوموړي د دغه کسانو د ټپي کېدو او ژل کېدو ځای نه مشخص کړی. د اوکراین په پلازمېنې کیف سربېره د بریدونو د نوې څپې د دغه هېواد دویم لوی ښار خارکیف او د تورې بهیرې پر غاړه د اودیسي بندري ښار هم په نښه کړی دی. او د فوټبال د نړۍ وتلي برازیلي لوبغاړي پیلي له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د فوټبال د نړۍ برازیلي وتلي ستوري ایډیسن ارتننس د پنځم په ورځ د دسمبر په 19مه د 22 کلونو په عمر ومړ. د فوټبال د افسانوي لوبغاړي چې په تیره پیړۍ کې درې نړیوال جامونه ګټلي، له 2018 راهیسې د کولمو د سرطان تر درملنې لاندې و. د پیلي لور کلی په خپل انسټاګرام لیکلی دی د پلار مړینې اعلان کړی دی او لیکلی دی موږ له تا سره مینه درلوده او ته آرام اوسه.
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان يم. د خبرمنې تمو هر کله کوم. نن د ژوند رنگونه په دې پروګرام کې د پیازو یو کاروانګر او د کرنې یو متخصص مو میلمانه دي. پیاز داسې سبزی ده چې په درسته نړۍ کې کرل کیږي او خلک هم په پخلی کې او همې اومه استعمالوي. سره له دې چې پیاز د افغانستان په ټولو سیمو کې کرل کیږي، خو د کاروانګرو ستونزه دا وي چې د حاصل په محاله بیا ټیټوي، خو چې د حاصل وخت تیر شي بیا په ګرانه بیا رانیسي. په دې خبرونه کې به په دې خبرې وکړو چې پیاز څنګه کرل کیږي، څه ډول مزکه او اقلیم ورته مناسب دي، څه ډول سره ورته پکار ده، مزکه ورته په څه ډول چمتو شي، او کوم کارونه زموږ کاروانګر باید وکړي چې لا ډیر حاصل واخلي. زموږ میلمانه دي د کرنې متخصص حفیظ الله سیدی او همدارس یو کاروانګر له غزنی څخه البته محمد آصف. تاسو درنو اوریدونکو ته هم که چیرته د پیازو د کښت په اړه پوښتنې لرئ، نظر لرئ، له موږ سره تماس نیولی شئ. وروسته د واتس اپ شمیره او د ټلیفون شمیره اعلانوم. دا شیبه د کرنې متخصص ښاغلی سیدی د ټلیفون له لارې را سره دی. ورته هرکلی وایم. سیدی صاحب په خیر راغلی.
مننه سروان صاحب، زم د تاسو طریقه تاسو همکارانو ته او د افغانستان او خصوصا زمونږ واسو کوري ټولو کروندګرو ته افغانانو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې روغ جوړ او صحت مند وي.
کور ودان. سیدی صاحب، اول که په دې خبرې پیل کو چې پیاز څرنګه سبزی ده او څومره ډولونه لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه که تاسو چې په ابتدا کې وویل پیاز یو داسې سبزی ده چې په ټوله نړۍ کې کرل کیږي، او د دې هغه توافق یا دا چې دی دا ډېر زیات دی. یعنی که مونږ وویل چې د صفر میتر نه واخله د سیلی ول د سمندر د سطح څخه تر یو نیم زر متره اوچتوالي پورې په چې د نړۍ مختلفې برخې کور کوي دا پکې کرل کیږي. لکه څنګه چې مثلا زمونږ غلجات دي غنم یا نور، دغه سی پیاز هم ډېر وسیع توافق لري، یعنی په هره سیمه کې کرل کیږي. خصوصا په افغانستان کې پیاز په څلور دېرش ولایتو کې کرل کیږي، خو لږ لږ موسمونه فرق کوي. لکه په مشرقي زون کې موږ اوس د پیازو کښت دی چې موږ یې د نرسری نه یا کوریې نه دا ترانسپلانټ کوو، انتقالوي اصلي کروندو ته اوس شروع دی. ځکه چې دغه کمې د دې نرسری نه چې وي هغه دوه میاشتې مخکې تقریبا په کوریا کې چې دی اول بزګر چې تخم کاری دا تقریبا څلوېښت خونه واخله پنځه پنځوس ورځو پورې دا وخت نیسي. بیا هغه وخت دا انتقالیږي یا د ورځو په حساب باندې، یا دغه د دې سایز چې پنسل ته ورسیږي یا درې یا څلور پاڼو ته ورسیږي، یا په اوږدوالي باندې که مونږ ووایو دېرش سانتي یا پنځه سانتي ته ورسیږي، نو دا د انتقال ته اماده دي. نو اوس دلته خوشبختانه په مشرقي کې چې دی اوس د دې کښت شروع دی او دا یې ښه وخت دی. مختلف انواع لري ساروان صاحب پیاز دلته په افغانستان کې، خصوصا بیا زیات بزګر هغه پیاز کری چې هغه مقاوم وي او د هغې شلف لایف چې دی یا د ژوند ساتلو دوران یې هغه زیات وي، هغه پیاز بزګران ډېر ترجیح ورکوي. ځکه دغه پیاز مونږ کولی شو چې په آف سیزن کې چې کله سیزن نه وي مونږ د هغې نه استفاده وکړو، او په عادي شرایطو کې بزګر وکولی شي چې هغه ډېر زیات سټور کړي او ذخیره کړي، یعنی د هغې اوږد عمر وي. په دې کې نوش پیاز هم دي چې هغه په تازه شکل باندې خلک سلاد کې استفاده کوي. بل سپین پیاز دي چې بیا هغې دا د مایع فیصدي اوبو زیاته ده، خو ولې هغه دومره شلف لایف یا د ژوند ساتلو هغه دوران چې دی هغه کم دی. حکم چې سره پیاز دي دغه پیاز چې دي دغه کولای شو چې مونږ د ډېر وخت لپاره په عادي شرایطو کې مونږ دغه سټور کوو.
تاسو چې سره پیاز زیات ساتل کېدای شي نسبت سپینو ته، او د دغه دواړو پیازو په تخم کې فرق دی، په څه کې فرق دی، په څه شکل سره کولای شي یو څوک چې سره تشخیص کړي چې زه چې څه کرم هغه سپین دی یا سره پیاز دي؟
بالکل، په پیازو په هر نوع کې څرنګه چې نور نباتات دي مختلف نوع یې موږ ته غوړایته، یعنی وو دا ستدې دا مشخصات چې دي بزګر کولای شي دا مشخصات چې کوم دکان نه دی اخلي، کوم سورس منابع نه اخلي، دا غینم ترلاسه کولای شي. بل د دې په لیبل او پیکیج په تغه باندې دغه ښکارا لیکل شوی وي، هغه ټول مشخصات دغه نوع ورایته لیکل شوی دي چې د دې رنگ دغه د عکسې مساوي، د دې د ټوکېدنې فیصدي دومره ده، خالصوالی دومره دی، په دومره وخت کې ګروینګ سیزن چې هغه د ټوله موده نیسي، یعنی په دومره وخت کې دا رسیدونکي ده. دغه مشخصات اوس دا ډېر آسان دي، دغه هغه لیکل شوي وي په هغې په پیکیج باندې په لیبل باندې لیکل شوي، نو بزګر کولی شي آسانی تشخیص کړي چې کوم پیاز دی. ګوري دی خپل مارکیټ ته، ګوري خپل تقاضا د مارکیټ ته، ګوري چې کوم پیاز ده ته، خپل تجربې ته هم دی ګوري چې تیر کال د مارکیټ څنګه و، کوم پیازونه د ډېر حاصل لاسته راوړی دی او ډېرې پیسې ورته لاسته راغلي دي. نو په دغه رابطه باندې دوی کولی شي چې دوی تشخیص کړي. او
بله، په آیا د انواع چې تاسو ذکر کړل دا هم په سیمو پورې اړه لري؟ مثلا سره پیاز یو ځای ښه حاصل ورکوي، دا نور سپین یا زیړ بخونه پیاز یو بل ځای ښه حاصل ورکوي، داسې دا و کنه؟ دې ته ټوله یو شی دي، یو ډول حاصل لري. نو که یو ډول حاصل لري بیا هم شاید چاته دا پوښتنه پیدا شي چې ولې ټول سره پیاز نه لیکي چې ډېر مقاوم دي.
بلی عموما د لوکل مارکیټ د پارا کوم داخلي مارکیټ دی او په تازه ډول باندې هر ورځ په پروش باندې رسیږي هغه د پارا بیا بزګران سپین پیاز کوي استفاده کوي هغه زیات کرل کیږي کم چې د لری مارکیټونو د پارا لکه مونږ چې مثلا زمونږ پیاز زیات هند تم زی او همدارنګ پاکستان ته ډیر زی داسې بعضې وخت کې ایران ته هم زی منځنۍ اسیا ته نو په دا وخت کې ما څنګه ویل چې دا غي شلف لایف زیات دی او مقایم دی او د ترانسپورت کې هم د پاسان سره نه خرابيږي نو په دې اساس باندې بزګران بیا د خپل تغه مطابق مارکیټ مطابق باندې د هغه نو انتخابوي بل د دې توافق او حاصل او محیط یا انوایرمنت چې دا دومره زیات فرق نه کوي په کوم ځای کې چې سو پیاز کیږي هلته سپین پیاز هم کیږي عموما په یخو سیمو کې سپین پیاز چې دی لږ ښه کیږي په نسبت د سرو پیاز باندې عموما زه دا وایم چې بزګران په دې کې تاغنه شي نو دواړه پیاز چې سپین پیاز کېږي سره پیاز مالته خطا توافق لري او چې سره کېږي سپین هم کېږي
بله او د پیازو د کښت وخت طبعا چې افغانستان هم بلابل اقلیمونه لري تاسو مثلا اوس ننګرهار یاد کو چالته اوس د وخت لیکن په ځینو نورو سیمو کې شاید نه وي خو په مجموع کې که زموږ اوریدونکو ته وایس چې مثلا په تودو سیمو لکه مشرقي کې کوم وخت د کرلو دی په سړو سیمو کې کوم وخت د کرلو دی
عموما اوس دا د جدي میاشت دوه میاشتې مخکې د دې بزغلې په مشرقي سیمو کې اچول شوی و چې اوس دا د انتقال ته اماده دی او خلک یې اصلي بسترونو ته یا لویو کروندو ته دا انتقالوي ځکه پیاز چې دي عموما دا ترانسپلانټینګ کېږي د دې اول چې دی په بزغلي شکل باندې په قوریه کې روزل کېږي چې هغه ډېره کمه ځمکه کې هغه روزل کېږي بیا مخکې ما ویلې د سلویخ ورځو نه واخله تر 50 ورځو پورې دغلته دا پاتې کیږي د خاص شرایطو لاندې چې کله دغه د پنسل د دې اغستانه مین سټیم چې د هغه پنسل هم ته دبل شي یا درې یا څلور پاڼې شي یا د دې قط چې دی ډېر سانتي یا پنځه سانتي ته ورسیږي سانتي متره ته نو بیا دا بزګر پوهیږي چې دا اوس د انتقال وخت دی په یخو سیمو کې زمونږ چې لوګر مرکزي سیمې دي په بامیانو او مثلا کابل وردګ دلته ډېر زیات پیاز کیږي نو هغه بیا په پسرلي کې دی چې د قوریه چي او دغه بیا ډېر ښه سیزن ته را رسیږي چې دلته سیزن ختم وي په مشرقي ګرمو سیمو کې نو هغه پیاز بیا پسې را رسیږي افغانستان بیا ښه دی په د پیازو د قلت سره نه مخامخ کیږي او قیمتونه هم دومره زیات تفاوت نه کوي هغه پیاز چې زمونږ د یخو سیمو هغه اکثر بیا زمونږ اغه صادراتي توکي دي او اکثر پاکستان ته بیا ځي یا هند ته ځي نو په لوی پیمانه باندې اغه انتقالي نور ممالک ته
بله ډیر زیاته مننه قدر منو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري په دې خبرونه کې د پیازو په کښت خبري کو زموږ ملمه د کرنې متخصص حفیظ الله سیدی دی یو کارمنګر ته هم منتظر یو محمد آصف صاحب ته لاندې خبرتیا ورسره د واتس اپ او ټلیفون شمیرې اعلان او کچرته پښتنه لری نو له موږ سره تماس ونیسي
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ
د ټلیفون شمیرې دی 00422212540101 بل شمیره ده 00422212640101 په د شمیرې د واتس اپ له طریقې هم سره تماس نیولای شئ اوریدونکو ته منتظر یو ک چرته څوک د پیازو د کښت په اړه پښتنه لري نظر لري لمر سره دی تماس ونیسي او کني وربشو بیرته ملمته یو اوریدونکو شته مهرباني کوي تاسو له استودیو سره وصل یاست خبري وکي دکه چې خبري مو ونه کړې لږ نورم درته منتظر شو مهرباني صاحب خیر دوی خبری و نکړي. بل اوریدونکو هم کولای شي د خبرونې په ترڅ کې د مور سره تماس ونیسي. ښاغلی سعیدی به ستاسو پوښتنو ته ځواب ووي. سعیدی صاحب، د تخم په باره کې خبرې وکړو، تخم له بازاره کروندګر رانیسي، آیا پخپله په افغانستان کې تخمونه آماده شته که د هم له بهر راځي؟
بلی، تخمونه ما تاسو ویلې مختلف دي. مخکې په خبرونه کې مونږ ویلو چې په کمرشل لیول باندې چې کوم تخمونه کرل کیږي تجارتي شکل باندې، هغه بزګران اکثر چې دی د خارجي کمپنیانو تخمونه زیات خوښوي. په دې کې یو دوه نوعې دي، پاکستان نه هم راځي زیات، او د هند، هندوستان نه او ترکیه نه واپه کې هم شته دی. سواتوان او په نامه باندې یو ویرایټي ده چې هغه ډېر ښه حاصل ورکوي، او دلته د زمونږ آب و هوا سره د افغانستان ښه توافق هم لري. بعضې بزګران چې دي هغې که په کوچنۍ سطح باندې د خپلو کروندو ته دی په خپلو پټو کې یا د خپلو هغه مزرعو نه د خپلو تخم هم ترلاسه کوي. تخم عموم او پیاز عموما دوه کلن نبات هم کېدای شي چې یو کال د دې د حاصل دپاره او په هغه ته پرېږدي همدغسې، نو کولای شي چې هغه بیا تاسو ته بزګر ته تخم ورکوي. یا د دې غوټې نورې کې غوستل کېږي، غټې غټې داسې سری کټ کېږي بزګران نالي، هغه بیا د تخم د تولید په خاطر باندې دی کولای شي. خو عموما ما تاسو ته وویل چې د کمرشل لیول باندې تجارتي شکل د بزګران اوس د هایبرید تخمونه چې دي اکثر چې د بار ملکونو ناراضي هغه باندې ډېر اعتماد لري، او هغه لوړ حاصل ورکوي د محلي تخمونو په پرتله باندې.
بله، ډېره مننه. یو اوریدونکی له کندهار لرو، ځان راوپیژنه. یو ازادي راډیو
امیر محمد یم د کندهار ولایت، مې زنګ درته وهلی دی.
مهرباني کوئ امیر محمد صاحب،
ما د ډاکټر صاحب څخه دغه پوښتنه و، مال دغه پیاز نه دي، د پیاز په باره کې به خبرونه یې دلته خو راډیو هم ډېره کښکښه کوي په کندهار کې.
ښه صاحب، بله، د پیازو په باره کې خبرې دي که څه پوښتنه لري؟
ما ول دغه چې زه وخورم دغه نس مې دونه پر وپړسېږي، نس مې دغه برشو پات کوي، نو چې تا ولې
دا خو مشهوره خبره ده چې پیاز بادجن خاصیت لري. خو نه پېژم په دې موضوع، خو دا خو له طبي موضوع ده، او زموږ میلمه د کرنې متخصص دی. د پیازو په برخه کې شاید ځینو ته دا پوښتنه مې چې څوک یې وخوري خوله یې بوی کوي، یا د چا سترګې ترخوي اوښکې کوي، دا بیا نور موضوعات دي. د پیازو سره ډېر نور مسایل هم تړلي دي. امیر محمد صاحب، که د پیازو د کښت په باره کې کومه پوښتنه لرئ، مهرباني وکړئ.
د پیاز په کښت کې مې یوه پوښتنه وه د متخصص سمال، چې موږ دلته پیاز وکرو نه یې؟
بله،
دلته چې موږ وکرو پیازو تخم چې راشتم سي یا وچ سي یا کوچني کوچني سي، چې دغه د کندهار د دشت منطقه ده، دغه سم پیاز نه کوي؟ چې دا ولې دغه مځکې سم شی نه کوي؟ نور کښتونه هر شی کوي او پیاز نه کوي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ، کورم ودان. نو سعیدی صاحب، دوی ته څه وایسته؟ دوی په سیمه کې وایي ښه حاصل نه ورکوي، دلیل یې څه کېدای شي؟
بلې، کندهار کې خو زه پاتې شوی یم تقریبا د درې پنځه کاله، زه د زراعت رئیس پاتې شوی یم. کېدای شي دا ورور ما امیر محمد هم پېژني، خو نوم نه به مې نه پېژني. پیاز یو دې ته مونږ روټ کراپ یو، او د دې حاصل چې دی په ریشو کې دی که نه، مونږ د ریشې نه د دې حاصل اخلو. نو عموما دا د نورو نباتاتو په پرتله باندې زیات غذایي موادو ته او زیات حاصل خیز ځمکې ته ضرورت لري. بدبختانه باید ویم کندهار کې ځمکې ماشاءالله د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله باندې ډېرې دي. یو هلته د اوبو ستونزه ده، او بله د کندهار ځمکې چې دي وچې ځمکې دي، اکثر د مالګینې ځمکې دي، دی یو سپینه خورم لري. دی هغه سي خاوره، اصلاح شوې خاوره یا زراعتي او حاصل خیزه خاوره نه ده. نو غنم، جوار دا شیان کوي، خو دا په کم باندې. که چېرته دی حیواني کودونه ډېر زیات استعمال کړي او خاوره ښه اصلاح شي، او بل دغه مالګینتوب لري شي د خاورې، ما ته معلومی دی چې دن ولسوالۍ کې یا مثلا په دامان ولسوالۍ کې اکثر پیاز کرل کیږي یا په مرکزی مرکز کې. نو دغه سیمې ځمکې ډېرې دي، یو قندار خلک ماش بزګران چې دي ځمکې ډېرې زیاتې لري، دوی زیات کښت کوي. داسې بزګران شوی ما یو خروار ځمکه چې د پیاز کرلي دي، دوی بیا په براډکاسټ شکل باندې کوي، لکه غنم چې شیندي تخم، دغسې دوی هغه د کوریه کې بزغلۍ نه کوي، انتقالۍ نه، دوی بیا وروسته اکی اکه کوي لکه د غنمو په شکل باندې. نو عموما دوی نوخه پاملرنه هغې ته نه کوي، هغې کې د هرزګه یا کنټرول دی صحیح نه نیسي، د بیاری منظمه نه ده، آفات امراضو کنټرول یې سم نشته، کوم چې موږ هغه اګریکلچر پریکټیسز یا زراعتي تمریناتو ته وایو یا عملیاتو ته وایو، نو هغه په درست ډول باندې بزګر هغې ته رسیدګي نه شي کولی، ځمکې حاصلخیزه نه وي. نو دغه وجه ده چې د دوی غوټي کمزوري راځي، د امراضو په مقابل کې مقاومت نه لري، اکثر مرض وهلي یا کوچنی وي، نو حاصل یې د پی جریب په باندې کم وي. نو ما مخکې مو ویلې چې څومره دوی کوشش وکړي چې حیواني کود څخه ډېره استفاده وکړي، چې موږ په یو جریب کې دوی ته سفارش کوو تقریبا د اتونه واخل لس تنه پورې باید دی حیواني کوټ، هغه کوټ چې ښه وروش شوی وي، هغه ډیران مثلا چې ښه وروش شوی وي، پنځه میاشتې شپږ میاشتې په تېرې شوي وي، او هغې خاورې شکل غوره کړی وي، هغه باید استفاده کړي. او بل دغه کیمیاوي سري چې کوم انتیکا ورته ویل کېږي، نایتروجني، فاسفورسي او پوتاشیمي سري چې په بازار کې کیمیاوي شکل باندې په ژیګانو کې پیدا کیږي، دغه نه استفاده وکړي، ابیاری او امراض او هرزګیا او کنټرول ته کنټرول په دقیق وکړي، زه دوی ته اطمینان ورکوم چې دوی به د ټولو نه زیات حاصل اخلي.
سعید صاحب، د سری د استعمال وخت کوم وخت دی؟
بلې، یو مرحله خې په کوریا کې دا چې دغه څلوېښت ورځو پنځه څلوېښت ورځو کې دا دلته استعمالیږي په بوزغلي کې، چې هغه مونږ په یو متر مربع ځمکه کې تقریبا شل کیلو ګرامه چې د ښه حیواني کود باید استفاده ترې وشي، او سپینه سره او توره سره کومه چې یوریا او ډی ای پی ورته ویل کېږي، د هغې څخه هم استفاده وکړي. بیا چې کله دی تخم بستر آماده کوي، نو دوه هفتې مخکې باید دی کودې حیواني چې ښه زوړ ډیران وي، نو دغه کولی شي چې په خپلو کروندو کې د یو جریب کې تقریبا ما مخکې ویل پنځو نه واخله تر لسو ټنو پورې، هر څومره چې زیاته وي دی کولی شي هغه په بسترونو کې واچوي، ژوره قلبه وکړي، بستر ښه نرم آماده کړي، بیا دا بسترونه جوړیږي او بیا هغه بزغلۍ هغې ته انتقالیږي او کرل کېږي. پاتې شوه کیمیاوي سرې انتقال، دغه بعضې خلک دا توره سره چې دا کوم چې پاسپورسي سرې ورته موږ وایو، دا د کر وخت کې یعنی همدغه بستر کې جوړولو په وخت کې دا استعمالیږي، او تقریبا د دېرشو نه واخله څلوېښت کیلو ګرامه په یو جریب ځمکه کې دوی باید استفاده ترې وکړي. او وروسته چې کله خشاوه کوي، نو دغه وخت کې سپین او توره سره هم ګډیږي په خپل تناسب سره، دوی کولی شي چې بیا خشاوې وکړي، هرزګیا هم کنټرول کړي، او دغه سپین او توره سره په همدغه وخت کې ترې استفاده وکړي او بیا ابیاري وکړي. نو دغه ښه وختونه دي چې کله بوټي ولګېدل، او یعنی یو میاشت وروسته د انتقال نه اصلي کروندې ته، دغه وخت کې د سري د استعمال ښه وخت دی.
بله، ډېره مننه. بیا هم اوریدونکي لرو له کابل څخه، مهرباني کوئ صاحب.
الله جل وعلا سره 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 جوړه په خیر خیراتي
خوشاله اوسئ، مننه، مهرباني وکړئ.
ډېر مننه کارتا استاد انا مهمت دې اسلام علیکم ورسې بلا چې زړه کابل نه.
مهرباني کوئ صاحب.
دا پیاز ته خبر راوړم چې خبر څه کوي، مې یو پښتنه کوم شه، دا پیاز څه ډول دی؟ یو مو دا شنه پیاز ته وایي، دا شنه سپین پیاز ته وایي. اوس کوم پیاز جوړ وای کی مثلا نڅه پیاز مې زړه کې لري، اوس چې هغه په تلو کې ته څه دی خپل کول څه کوله، زه نه خبرم په وښه لو کده، زه نه پلان کوم چې خبره پر پوه شو، هیڅ څه ودا به نه کوله چې یو ته وښه کوډ ورکول شي شپه جوړ کړي کوایا کوډ مو کده څه ده کول کی.
بله، خو تاسو په کوم ځای کې؟ په کابل کې کړلې دي، په کوم ولایت کې کړلې؟
هو کابل کې پرمانه ولسوالي.
تاسو کوم پیاس کړل دي چې ښه نتیجه درلوده او کوم یو یې ښه نتیجه نه درلوده؟
هغه شنو ښه نتیجه درلوده او نو د اشپزي د نتیجه نه درلوده.
شنو که د منظور نوش پیاز دی او که سرو منظور دی؟ سره پیاز دی، البته درې ډولم دي، ځینې هیوادونو کې سپین پیاز هم شته او په افغانستان کې خدا سره و زیړبخونه. بله، او
نو کوم یو دغه سپینو دغه سره دي مثلا د اشپزي دی کنه، یو خدای شنه پیدا ترکاری شي او
بله بله شه. نو تاسو څه کړی ول چې نتیجې ورنکړه؟ تاسو لکه څنګه چې زموږ میلمه ښاغلی سیدی ویل، زمکه مرته آماده کړی و، کوم کودم ورکړی و یا کوم سره
کود مینه کول؟ مثلا مش دا ماده کړی غسن دې خزل وره و بمی ورکړی یا په دې ورس کې په درې ورس کې بول کوي په افتاک می دوه درې ورخه مخاور کوي، مګر هیڅ نتیجې ورنکړه ولا که به خېجه سره شنسې ونه ولاکه.
شه را سید، تاسو خبرونه اوري شغله سیدی به تاسو جواب وای. ډیر مننه چې ټلیفون مو وکړو. سیدی صاحب دوی ته څه وایست؟
بله، دا په خبره ډیره تیز وي، زه په سوالم پوره پوه نه شم، خو دومره پوه شم چې راونه ختل.
او بله، وای چې نتیجه ورنکړه شنه نسول.
او او نو د یو خو پغمان ولسوالی هم دا چې په کوم وخت کې کرلی، دا خبره مهمه ده. او بل د پیاز تخم چې دی، د ډیر کوچنی تخم دی، د تخم د پاره عمومي پرمول زبزګرانو ته وایم چې تاسو تخم ار تخم د حجم او سایز ته ګورئ، د هغې درې چنده باید دا د خاورې لاندې شي، د خپل حجم درې چنده باید د خاورې لاندې شي. دا خب عمومي فارمول دی، تاسو بیا قیاس کولی شئ که کچالو غټ دی نو کچالو څومره جوړ ننال شي. نو پیاز تخم چې دی، ده ویل چې راشین نه شو، زه نه پوهېږم چې یاد ده دغه د تخم کې مسله وه. ښه تخم یې نه دی اخیستی، اکسپایر تخم دی یو. بل یاد ده ډېر ژور نال کړي دي، که جوور نال شي هغه دومره بیا طاقت او تغه نه لري، دغه اندوسپرم چې هغه جوانه وهي او د خاورې څخه د 2 سانتي یا 3 سانتي متر جووروالي نه دا تیغره وباسي. نو دلته مختلفې ستونزې کېدای شي، خو په هر حال زه دته عموما وایم چې یو وخت ډېر مهم دی. یو د تخم مخکې ما ویلو چې تخم په نباتاتو کې اساس او بنیاد دی. تاسو کوشش وکړئ چې د ویښې منبع نه تخم ترلاسه کړئ چې هغه یو منل شوي منبع وي، ښه ورایټي وي. په تخم باندې بزګر ته زه دا اطمینان ورکوم چې که تاسې ښه تخم او قیمتي تخم واخلئ، ستاسې پیسې نه ورکېږي، هغې باندې تاسو نقصان نه کوئ. خو که چېرته تاسې تخم د خې منبع نه وانخلی، خو تخم نه اوسېږي، نو بیا دغه ستونزې راولاړوي. هغه بیا امراض مقابل کې هم مقاومت کم وي، او همدارنګه هغه جرمنیشن فیصدي یا د ټوکېدنې فیصدي چې د هغه هم کمه وي، او ستاسو حاصل به بیا ډېر کم راځي. نو کوشش وکړئ چې اول د تخم په انتخاب کې، د بستر په آماده کولو کې، او دغه زراعتي عملیات چې دي د دغه ښه تنظیم کې تاسو په خپل وخت باندې اوبه ولګوئ، په خپل وخت باندې سرو استعمال وکړئ، هرزه ګیاوي ښه په دقیق ډول باندې دا کنټرول کړئ. نو یو بزګر باید څاروان صاحب د خپلې کروندې یو نظارت کوونکی واوسېږي. مثلا که دې نظارت ونه کړي، هر ورځ د خپلې کروندې څخه داسې شیان راځي چې هغه اوله کې ډېر کم وي، داسې افات راځي، خو پنځه ورځې بعد هغه بیا ټوله کرونده نیسي. دغه وخت کې اوله ورځ کېدای شي دا په لسو افغانو باندې په ډېر کم کار حجم باندې دا کنټرول کړي، خو که یو ځل ټوله کروندې ته هغه انتقال شي، نو بیا بزګر ډېر خساره مند کېږي او بیا نقصان ورته زیات رسېږي. او بیا د هغې کنټرول هم په دواګانو باندې او په نورو طریقو باندې هغه بیا ډېر سخت دی. لکه مونږ په افغانستان کې عموما دا کیسه ده چې کله زمونږ مریضم وي، بدبختانه باید ووایم تر هغې پورې چې ډېر سخت هغه شوی نه وي، دی مونږ ډاکټر ته نه بیو. بعضې کنټرولونه بعضې تغې دي چې هغه باید وقایي کنټرول شي، ډېر ښه کنټرولېږي. نو که دغه بزګر زمونږ دغه هدایات ته غوږ ونیسي او عملي کړي، انشاءالله زه امیدوار یم چې دی به نقصان نه کوي او ښه حاصل به لاسته راوړي.
بله ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري. په دې خبرونه کې د پیازو په کښت خبرې کوو، تر دې دمه مو په ځینو مسایلو خبرې وکړې، لکه دا چې پیاز څنګه کرل کیږي، څه ډول مځکه او اقلیم ورته پکار دی، څه ډول سره ورته لازمه ده، ځمکه ورته په څه ډول چمتو شي، او کوم کارونه زموږ کروندګر باید وکړي چې لا ډیر حاصل واخلي. زموږ میلمه دی د کرنې متخصص حفیظ الله سیدی. له لنډې خبرتیا وروسته بیا هم دې بحث ته دوام ورکو.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې، چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
یو دیرش دقیقې شوې له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري. زموږ میلمه د کرنې متخصص حفیظ الله سیدی دی. تاسو درنو اوریدونکو ته هم موقع درکو چې که پښتنه لري د پیازو د کښت په ارتباط له موږ سره تماس ونیسئ. خو مخې تر دې چې تاسو ته درشو، سیدی صاحب، په دو ډولو پیازونو مو خبرې وکړې، لیکن یو ډول لا پاتې دی. تاسې اشاره ورته وکړه، هغه نوش پیاز دی. نوش پیاز له نورو پیازو سره څه توپیر لري؟ شاید له طبي نظره فرق وي، یعنی د خاصیت له نظره، خو نوم په دې کې هم پیاز شته. د کرلو او د ځمکې او د اقلیم په برخه کې خبرې وکړي چې آیا د عادي پیازو غوندې شرایط ورته پکار دي که متفاوت شرایط؟
بله، عموما څاروان صاحب پیازو ته تقریبا د دې هغه محیط او د دې زراعتي عملیات چې دي ډېر زیات فرق نه کوي. هغه یو شان وي، خو د مختلفو مقاصدو او اهدافو دپاره بزګران او بزګرانی کری د مارکیټ د تقاضا مطابق. نوش پیاز هم د پیازو یوه نوعه ده چې اکثریت د سلاد په شکل باندې دین استفاده کیږي، او دا ډېرې غټي غوټي غوټم نه کوي او ډېر غټ غوټي ته نه پرېږدي. چې دا کوم بلب سایز چې دی، مثلا د بلب یا غوټي دي، زمون حاصل مراد داغې نه دی، نو دا دغه ته نه پرېږدي چې زیات غټ شي او په تازه شکل باندې دا مارکیټ ته وړاندې کوي. چلته بیا داسې د بینچ په شکل باندې، ګېډو په شکل باندې په مارکیټ کې خرڅېږي او بزګر هر ورځ مارکیټ ته وړاندې کوي. عموما دا لګ د دې نورو پیازو نه ګړم کرل
کیږي. سیدی صاحب وبخښئ که ستاسو اجازه وي، په دې برخه کې به تاسو خبرو ته پرېږدو چې لږ وروسته دوام ورکړي. یو اوریدونکی مو ډېر منتظر پاتې دی، وبه ګورو چې مصرف یې کیږي. په دې خاطر نو اول به د دې خبرې واورو. مهرباني کوي تاسو له استودیو سره وسه.
ما ته د متخصص دغه پښتنه و، ما په مسجد کې د ما نیمم ځکه د پیاز می پاشلې دي. توخمه به ښه ډېر وخت کېږي چې پاشلې مې ته، او نه راشن کېږي چار څه پوکو. دا څو موارې دی توخم هلته پروت دی، او زموږ د منطقې به داسې رواج دی. دغه د پیازو توخم وایي در خاورو به لاندې کوي، دا چې وایي لاندې سي بیا نه راشن کېږي او داسې کېږي. ما د متخصص څخه دغه پوښتنه ده چې تا ولې نه راشن کېږي چار څه پوکو هغه کم توخم ام نه راشن کېږي؟
تاسو تر خاورو لاندې کړی نه دی؟ همداسې برسېرم شیندلی
یا نه دی ملاندې کړی؟ نه دی ملاندې کړی.
زه اړه خو مخکې خبرې وکړې ښاغلی سیدی. ښه، نور که څه ویل لرې مهرباني.
او بل مې دغه پوښتنه و، مال دغه ازادي راډیو به څه وخت سمه سیده؟ د خو موږ ولې غټې غټې راډیوګانې مه رانیولې دي په اووه ډالره، په شپږ ډالره، په لس ډالره؟ هغه کار نه کوي، یو رقم سپی اینو که سر کشو که جی دل پینزل اس متر لین مورا چوالی بام تم پرده کلی لاکار نکویم و نومر دیر می نوایدی چی سواق بسند
سده خیلی سلامت تو سه زر بدا مشکل حل شی نه یوازی چی دا مشکل به حل شی بلکه لا ډیر بیا اوري تر اوس به هم ډیر وخت اوري دی ډیر فرصت پلري چې شپه ورځ واوري کورم ودان سیدی صاحب تاسو هم مخکنی خبرې په یاد لري اول دوی ته جواب ورکړي مننه
بلې دې ورور ما پښتنه وکړه چې دې کوم منطقې او قندارو فکر کوم
بلې قندهار او بلې بلې
او قندهار زه تاسو ساروان سے باید وای مداماتم ډیر یو جالب ده کنا مخه ما ویل چې په کندهار کې او
سکار کړي دي
تر بلې او نو دې مکی ډیر دي او دې دا بوزغلې چې دې دا نشي د سوالې دا کې د مزدور مصارف ډیر دي او ځکه چې یو یو نیال بتنه علی کنه نو دا ډیر زیات مصارف هم لګواړي خو دې دا چې براډکاست شکل باندې یا پاشکی شکل باندې دې کری چې په پیادو کې دا ماته ډیر زیات جالبه ده او دا زوی مې چې واحد په افغانستان وی او په افغانستان کې بقندار دغه سیمه وی چې دغلته په پیادو تخم ډیر کوچنی دی ډیر کوچنی دی کدا او تاغه ونشي صحیح انتقال نشي او په کوریا کې ونروزل شي د دې د سیرا خطل ډیر جالب دی ماته
سیدی صاحب دوی ویل وای مش پیاز هم داسې شیندو خلک راته وای چې تر خاورو لاندې کوي ما دا خبره سمه ده تاسو خو مخکې بل څه وویل بله
نه باید باید تومره د خاور لاندې نشي چې لکه مثلا زمونږه ټیکټري چې قلبه کوي یا غنم نو پال باندې کوي او غدي جوړ دي چې ما مخکې فارمول لري ته یو چې پیار په تخپل ار تو هم باید خپل هجوم درې چند باید د خاور لاندې شي کاغې نه زیات لاندې شي هم نه راخي جو کوم
دي یعنی تاسو وایئ چې یو څه خاور دی پیوا چې ول شي متایو سنتي یا
او داسې یو او بالکل یو ماله شکل باندې ماله پراکه شي او دغه تغه شي دغه چې بل په دې کې نقصان دغه دی ورور چې کوم دې تخم ک پیاس په دغه شکل باندې کری دې کې د تخم مصرف ډیر زیات دی من به یو جریب د پاره د 1500 ګرام نه واخل نیم کیلو نه واخل تر 800 ګرام پورې سفارش کو په یو جریب مکه کې دغه چې دې تخم ډیر کوچنی دی او دې په دې شکل باندې کړي د پاشکی شکل باندې دې کې خود د تخم مصارف دې زیاتیږي او دې وروته زما خصه پارش ده دې باید اول په قریه کې وکړي خیر دې دغه تخم پیسې دې بیره واخلي چې پیاز تخم دې قیمت هم دې دغه دې په مزدور تور کې او دې د ترانسپلانټینګ وکړي یعنی د انتقال کې د قریه نه اول دې قریه کې وروزي څلوي خورځي بعد دغه بوزغلې دې راوخلي به دې یو یو دانه په کرواندو کې نه کې دی نو هغه به هیڅ خطاین نه لري او ټول پټی ته یو شان رسیدین او خه حاصل ما غاخستل شي کې یغې کې هغه پاتله د دوه بوټو ترمنځ او همدارنګه د قطارونو ترمنځ چې د دغه مراد کیږي هرڅه کیا کنټرول او نور زراعتي عملیات چې دی هغه په دقیق ډول تر سره کیږي چې پکې که چه ده ده پاشه که شکل بانی کری ده ده سخت ده پسی بیا روش تا مزدوران اچوی او یو یو ایکه ایکه کاری کهی یو یو دانه رو باسی اغیه که ارزه گایه کنترول نکی گی ده سر و استعمال آمدارنگا دیر مشکلات آغا لری یو د تخم زیات ضایع ده په دغه طریقه کې نو زه دغه هیڅ نو سپارش کوم چې دوی په براډکاست شکل باندې یا پاشکی شکل باندې کری دوی باید په قریو کې وکړي او د قریو نه بیا نصرین نه وروسته د انتقال کې اصلي کروندې ته
بله اوس به راشو بیرته نوش پیازو ته تاسو خبرې مې وبخښئ چې نیمګړی پرې شو دی په خبرو کې درول ویدم نو تاسو که په یاد مې چې تر کوم ځای رسیدلی وي ادامه ورکړي
بله بله نو سپیاز ما ویلې چې هغه اقلیمي شرایط د پیاز عموما د ټولو اقسامو یو شان دي یو شان محیط کې او یو شان د بستر اماده کول او د کودونو استعمال او امراض اپات تقریبا ډیر زیات تفاوت نه کوي ډیر لږ تفاوت کوي نو سپیاز عموما د لورو مارکیټونو د پاره نه تولیدیږي دا د محلي مارکیټونو د پاره په ماغه کور کلی کې او په خپل ولسوالۍ مارکیټ کې د ولایت په مارکیټ کې تازه شکل باندې برګرانی یو باسي او مارکیټینګ انتقالوي او هر ورځ به کولای شي چې دغه انتقال کې بعضي بزګران د دې نور پیاز نه هم دغه استفاده کوي چې کله دی دا نور پیاز وکړل شي یا سره پیاز یا سپین پیاز بیا دا کئی کا کاری کئی کم ځای کې چې ګڼ وي هغه چې اوبا چې هغه بیا بازار ته لږې لږې غوټې د دې تقریبا چې شوي وي دي د غټې کوټې هم ته یا د بلوري سایز ته دغه چې رسېدلي وي نو دی بیا یا چارمغز سایز که ووایم دغه بهترین د چارمغز سایز ته ورسېږي د انتقالۍ مارکیټ ته نو دومره زیات تفاوت په دغه کې نشته دی دغه د تازه سلاد په شکل باندې استفاده کوي خلک او خلک روزمره غذا او استعمالوي
ډېر مننه اوس کې د ساتنې لارو چارو ته راشو څه رقم پیاز زیات ساتلی شو تاسو سپارښتنه کارګرو ته څه ده ځکه چې دوی یو لوی شکایت دغه دی چې کله د حاصل وخت نو ټول خپل محصول بازار ته راوباسي قیمت ډېر لاندې وي دوی ته ګټه نه کوي او که یو ساتي یو بل وخت چې بیا د حاصل وخت نه وي نو بیا په ښه قیمت ځي څنګه دوی کولی شي چې پیاز وساتي تر څومره مودې پورې ساتلی شي
بلې دغه ډېره مهمه پوښتنه ده او زمونږ نه ځانله په پیازو کې په ټولو زراعتي محصولاتو کې زمونږ بزګران همدغه غواړي مونږ خو هغه سې مناسب سټورونه او هغه سې برق نه لرو یخې خونې نه لرو چې مونږ وکولی شو خپل محصولات د یو وخت نه بل وخت ته وساتو بیا چې کله د مارکیټ د تقاضا مطابق سیزن نه وي هغه مونږ وړاندې کړو چې مونږ ډېر قیمت په لاس راشي نو بزګر مجبور دی چې کله حاصل ورسېږي نو دی مارکیټ ته وړاندې کوي او که مارکیټ کې هغه ورځ باندې هر څه قیمت وي دی مجبور دی چې هغه باندې تغیر کړي بدبختانه باید ووایم په پیازو کې دغه ستونزه ډېره لویه ده پیاز چې کله دلته ورسېږي نو په دغه اول وخت کې په خپل سیزن کې دا 50 افغانۍ 40 افغانۍ باندې یو من پیاز یو کیلو پیاز دا بالکل هغه بزګر لپاره ډېر نقصان وي داغه کوم مصارف شوي وي هغه انپوټس د کوم استعمال کړی وي هغه د تولید مصارف هم بعضی وخت کې د نه پوره کوي خو بعضی اوس داسې ورایته نه نو وشته دي چې کومه هغه روم ټمپریچر کې یا د کوټې هغه مناسب تودوخه کې کولای شو شپږ میاشتې پورې هغه ذخیره کړو عموما د نورو نباتاتو په پرتله باندې پیاز هغه شلف لایف چې دی د ژوند ساتلو وخت یې هغه لږ زیات دی پیاز په مختلفو طریقو باندې دا ساتل کیږي په عادي حالاتو کې زما سفارشات خپلو بزګرانو ته دا دي چې کله پیاز ورسیږي څه وخت پوهیږي دی چې د پیاز رسیدلی دي کله چې د دې پاڼې ژیړې شي پاسنۍ پاڼې او پاس دا پوخ د پیاز چې دی دغه یو براون کلر مونږ وایو د خړ رنګ یا سوربخن رنګ غوره کی نو بل هغه وخت دی چې تقریبا ټول سیزن دغه نوی ورځو نه واخله تر یو سل شلو ورځو پورې وخت نیسي دغه وخت هم پوروي نو دا بزګر پوهیږي چې زما پیاز اوس رسېدلی دی او دا د رفع حاصل دی دا ځکه یو دوه نقطې دي چې بزګران باید ډېر زیات متوجه واوسیږي موږ ورته په اصطلاح فیلډ کولینګ وایو دوی چې کله پیاز راوباسي باید سمدلاسه دا په بوډو کې وانه چوي دغه نه مخکې یو څه عملیات دي چې دغه باید اجرا کړي تر څو چې د دې پیاز وساتل شي او ښه مارکیټ هم پیدا کړي اول د سورټینګ دی سورټینګ په دې معنی باندې چې کوم زخمی پیاز دی دا باید لری کی یا مثلا کوچنی پیاز دی دا یو طرف ته کی غټ پیاز دی دا بل طرف ته کی پاخه پیاز بل طرف ته کی بعد کشنه خامی نه وی رسیدلی هغه بل طرف ته کی نو دا سی یو گریډینګ یا درجه بندی کی عموما د سایز په شکل باندې اول کوچنی سایز کې او په منځني سایز کې او په لوی سایز کې دا تقسیم کې هغه غټو پیازو ته غیته یو قیمت دی منځنی ته بل قیمت ټاکل کیږي او اخیری کوچنی کوچنی پیاز چې دی هغه ته بل ټاکل کیږي. دوی باید کوشش وکړي چې دغه پاڼې چې دي دا زیات غوڅې نه کړي او دوی په کروندو کې هم کولی شي چې پیاز چې کله دی راوباسي دې د پاسه د خپلې پاڼې پرېږدي او یو څو وخت دپاره تر څو چې یو دم د دې هغه مایت او اوبه چې دي هغه ځای نه شي او یو دم اوس نه شي نو دغه ډېره کومک کوي د دې سره. یا دوی کولی شي چې د هغه ځای نه راانتقال کړي او یو داسې ځای کې چې هلته یو څپر موجود دي د باران نه او د ډېرې هوا نه او د لمر نه دا پناه وي په سوري کې دا باید دوی وساتي. او بیا دغه مخکې چې ما کومه مرحله ویلې دغه سورتینګ او ګریډینګ په اجرا کې چې هغې نه وروسته بیا دوی په د عامو بوجو کې نه دا هغه جالي بوجو کې باید دی دا واچوي او مارکیټ ته وړاندې کړي. او که څوک یې ذخیره کوي هم دوی کولی شي چې په دغسې سوري کوټو کې چې ډېر رطوبت هم ونه لري وچې کوټې وي په هغې کې دوی وساتي. بل یو محلي طریقه د څاروان صاحب چې اکثر بزګران ترې استفاده کوي داسې طبخې غټ طبخې دي دی او په اور باندې او د دې دغه ریشې چې برخه چې ده دغه د پیازو کونی دغه طریقه کوي داغي په دې ګرمه طبخې باندې دا ورکول کیږي تر څو چې د دې هغه ځن چې د ساتلو هغه دی چی دا هغه محلي طریقه ده چې بزګری کولای شي. بل بزګران ځینې دا پیاز همدغه سي دي پانو سره د خپل دندل کینو غوڅوي همدغه پیازو سره ګډي ګډي او بنچ په شکل جوړوي او دا رازولندوي په دې کوټو کې وته داسي تړل کړی زینه ټول کړی وی یا تارونه او ته چولی وی یا لرګي خوی هغه کې راځوندوی چې دا کولای شي د دې هغه شلف لایف چې د پیازو هغه وګدي. بل کدی د سټور کې اچوي نو باید دا په سنگل طبقه باندې واچوي یعنی یو د بل د پاتې کې نه دی دا ډیر زیات کې نه دی دا چې یو یو دانه خارکی او دغه سي سوري کې وساتي نو دا مرسته کولای شي چې پیاز د دې ډیر عمر د
پاره وساتل شي. بله اوس که دې تراشو چې پیاز څنګه سبزی ده چې اوبو ته نسبت نورو سبزیجاتو ته زیات اړتیا لري کم اوبو ته اړتیا لري په اوبو هم که خبرې وکړي
اوبو تقاضا او د اوبو سپارشات چې دی هغه زمونږ د مسلک د نگان هغه خاوري پورې پرخ کوي اقلیم ته پرخ کوي. ځکه تاسو ته وایم که ننګرهار یا مشرقي زون دی د مرکزي زون په نسبت باندې دلته د اوبو مصرف زیات دی ولې دلته ګرمي زیاته ده تبخیر زیات دی. بل موږ 12 خاورې لرو په زراعت په حساب باندې کومې چې شګلنې خاورې دي او پیاز عموما په شګلنو خاورو کې ښه حاصل ورکوي د مټینو خاورو په پرتله باندې. نو په شګلنو خاورو کې چې دی د اوبو سپارشات زیات دي د اوبو لګولو د فات هم زیات وي. بزګر په دې معنی پوهیږي چې د دې پیاز او اوبو ته اړتیا لري نو دا د خاورې او د موسم اقلیم دا ډېر مهم دي. دغه دوه شیانو په نظر کې نیولو سره بزګر چې دی اوبه لګوي. عموما باید ته کرونده دومره تګی نه کوي چې هغه دغه د تندې د لاس هغه سټرس حالت ته لاړ شي او پیاز د دې تندې سره اخش دغه به و خدای کې به د حاصل هم کمی یو کیفیت باندې هم تاثیر اچوي نو دا ډیر ضرور دی. بل په اول وختونو کې چې دی په پیاز ته وبو ته ډیر زیات ضرورت لیدل کیږي په نسبت چې بزګر باید دې وپوهیږي چې کله دا پخلی وخت نږدې کیږي او رسیدو وخت نږدې کیږي باید په تدریجي ډول باندې د افات د بیاری چې دی هغه باید کم کړي نو دا د سره مرسته کوي.
بله د پیاز د سیو شاید چې تاسو وویل چې ترمزه کې لاندې دا اصلي شای ترمزه کې لاندې دی تاسو قسم اشاره وکړه چې پیاز څو وخت پیژو چې پیاز رسیدلی دی یعنی کافی اندازه غټ شوي دي چې باید راوېستل شي. د نوش پیازو په اړه مو ونه ویل چې نوش پیاز څه وخت باید څوک راوباسي ځکه چې پوه شو چې رسیدلی دی او نورې وخت چې استفاده ترې وشي.
آغا خود عمر پر اساس هم کیږي تقریبا د مېش نو اخله تر 15 ورځې پورې د کولې شي راوباسي او بل ته یو دانه راوباسي ګوري چې لګا غوټه پکې وي او دغه د خوراک ساحه نیوالي دغه چې دغه لګا تقریبا 3 سانتي نو دغه بیا آماده دي چې دغه سلاد د پاره ترې استفاده کیږي او دا د رفاصل وخت دی.
یعنی د بلشنه بوټي څوک پیدا نشي چې دا وس رسیدلی دی وخت دی چې وېستل شي.
لا دغه د لاندې برخه نه استفاده کیږي کنه یو مثلا ما ویلې بعضې ډېر خچې چارمغزم ته رسیږي بعضې دغه د سپینوالي برخه چې دا کوم چې د ځمکې لاندې ده او د ریشو ساحه ده دغه چې څومره اوګدوي او څومره دغه ساحه ډېره وي هغه عمره د دې نه زیات استفاده کوي.
خو سوال د غلطه ده چې همدغه برخه چې تاسو اشاره کوئ دا سپینه برخه دا تر ځمکې لاندې وي نو څنګه به پوهیږو چې دا برخه پوره رسیدلې ده او وخت دی چې باید راوېستل شي؟
سروان صاحب دا بزګر چې ګوره کولی شي د ما ویل د عمر په لحاظ د 40 ورځو نه 50 ورځو پورې دا ماده دي. دا ماده دي یو بل یو دانه د دوه دانې راوباسي د ګوري عملا د تخکاری چې اوس دا مثلا اماده دي رفاصل ته یا د مارکیټ د تغه وال دی نو په دغه معنی چې خاص کوم تغه نه لري چې زه وایم چې دومره سانتي یا دومره ملي متر دا د بزګر د پاره سخت ده ځکه چې هغه د تجربه په اساس باندې استفاده کوي څنګه نه.
بله ډیره مننه. یو بل پوښتنه دی پیاز په ارتباط، هغه دا ده چې ځینې پیاز غټ وي ځینې ډیر واړه پاتې وي، د دې دلیل د تخم په شندلو کې ستونزه ده، د ځمکې مشکل ده، د اوبو نه رسیدو مشکل دی، که څه دی؟
بالکل تاسو خو اشاره وکړه دغه برخې ته، لکه تاسو څنګه ویل دغه ټولې برخې کېدلی شي صحیح. بعضې ځمکه خالي ول نه وي، اوبه ورته ونه رسیږي، هغه برخو ته چې اوبه ونه رسیږي هغه دانې کوچنۍ پاتې کیږي، هغه مرض وهلې پاتې کیږي، هغې کیفیت ټیټ وي. بعض ځای کې ډېرې اوبه ډن کیږي. نو بزګر ته په کار ده چې یو خو د غذایي موادو کوم چې کودي کیمیاوي استفاده کوي دا باید ټول ځمکې ته یو شان ورسوي، ځکه چې ټول بوټي خوراک ته اړتیا لري. نو د دې سایز به یو شان راځي. بل بعضی ویرایټین دي چې هغه مکس راځي، مکس د سی چې هغه خالصواله فزیکی خالصواله هغه کې نه وي، نور نه وي پکې راغلي وي، هغه کې دې شي ډېر غټ وټه وو کې یا بعضی ډېر کوچنی وي دغه کې دې شي. بل ما ویلې چې په یو اندازه باندې کنال شي دغه ډیر مرسته کوي، بیا به یو شان تغه راځي، حاصل به ورکوي او سایز کې به ډیر فرق نه وي. دوه بوټو ترمن فاصله او همدارنګه د دوه قطارونو یا کرخو ترمن فاصله چې دا باید بزګر مراد کړي. بعضې کې دوی ډیر ګڼ کوي چې ګڼ وکړل شو چې څومره دانې نږدې وي هغه کې ټینینګ یا رنګکاری نه وي کړي، نو په دغه حساب باندې هغه دانې به کمزورې راځي. او کومه کې چې غذایی مواد ډیر وي او ګن نه وي کړل شوی فاصله د دوه بوټو ترمن زیاته مراد شوی وي هغه دانه چې وي هغه سایز به غټ وي.
بله
او دوی به دا کولی شي تاروان ته په لکه مخې چې کله حاصل لا ټول کی او دوی کروینګ کوي یا دغه ګریډینګ او سورتینګ دغه درجه بندي او سورت بندي کوي. نو په دغه وخت کې دوی کولی شي په درې سایزونو باندې د درجه بندي وکړي چې هغه کوچنی سایز دی او منځنی سایز دی او لارج سایز دی، غټ سایز دی. په دغه معنی کې دوی طبقه بندي کې دوی ته بل قیمت ورکوي او دوی نه متضرر کیږي.
بله او وروستۍ پوښتنه که لنډ راته ووایست چې بیا یو بله پوښتنه هم البته شته، هغه دا ده چې ځینې کښتونه ځمکه ډېره کمزوري کوي، پیاز څنګه؟
عموما روټ کراپس دي یا ریشوي نباتات او فصلونه چې دي لکه مولای شوی، لکه گازرې زردک شوی، او همدارنګه چغندر شو، کچالو شو، دا د نورو نباتاتو په پرتله زیات غذایي موادو ته اړتیا لري، او خصوصا په غذایي موادو کې بیا د موږ دا سپارش کوو په مسلکي ډول باندې چې د حیواني کوتا دغې ته ډېر زیاته اړتیا لیدل کېږي. ارګانیک میټر چې کوم متوي ښه کمپوسټ وي چې هغه دی واخلي، او همدارنګه دغه زاړه ډیرانونه وي دا پکې ډېر استفاده کوي. یو جریب کې مثلا 5 تنه پوري یا په یو متر مربع ځمکه کې تقریبا د 40 پورې 15 پورې باید د حیواني کود استفاده کړي، ځکه چې کدی دا استفاده نه
کوي
نو د
ځمکه بیا کمزورې کیږي. که داسې لنډ په درو خبرې یا څلور جملو کې راته وایست چې کېدای شي زموږ یو شمېر اورېدونکو دا خپرونه له پیله نه وي اورېدلې، تاسو یو کروندګر ته څه سپارښتنه کوئ په دوو درو کلمو کې؟ بیا هم وایم ورته توضیح کوي چې د ښه حاصل د پیازو د ښه حاصل د اخیستو لپاره دا کارونه وکړي مثلا، بیا تکرار کوي.
بله، د پیازو د ښه حاصل لاسته راوړلو لپاره اول باید د بزګر د تخم ښه تخم انتخاب کړي چې د سیمې سره او د دې د منطقې سره ښه توافق لري او ښه مارکیټ ولري. دغه تخم کې باید دقیق اوسېږي. بل د تخم بستر آماده کولو کې باید دقیق اوسېږي، هغه ځمکې انتخاب کړي چې لږې شګلنه وي او حاصلخیز ځمکې وي. جبازار ځمکو کې پیاز نه کېږي کوم ځای کې چې ښه ډرینیج نه وي شوی، ځکه چې هغه بیا هغه خسا کوي. بل ابیاری ته او امراض اپاتو برخې ته او دغه ټولو برخو ته باید د متوجه اوسېږي. او بل وخت ډېر مهم دی چې د خپل وخت باندې وکړل شي. بل د مارکیټ د تقاضا مطابق هغه نو انتخاب شي. دغه ما مخکې ویلې چې یو بزګر باید نظارت کننده اوسېږي د خپلو کروندو، دا همیشه د کروندې ته ارتباط ولري، مایسنشی او د لارشی نظارت وکړي د خپلې کروندې څه مشکل دی، تندې ته هم پرېنه دي، امراض افات، هر ځای کنټرول، ټول زراعتي عملیات چې دي د خپل وخت اجرا کړي. زه امیدوار یم چې دوی به ښه حاصل لاسته راوړي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی حافظ الله سعیدی د کرنې متخصص چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. متاسفانه محمد آصف چې کروندګر دی حاضر نه شو، مشکل درلود په ټلیفون کې ځواب یې ونه وایو. له تاسو اورېدونکو هم ډېر منندوی یو.
قربان کو نور نورانم پیا نور نورانم رازی چې جوړا افغانستان کو نور نورانم زوی چې زانو نګره قربان کو نور نورانم پیا نور نورانم رازی چې جوړا افغانستان کو نور نورانم پیا نور نورانم خپل نشان کرو نور نورانو یا نور نورانو راز چ جوړا افغانستان کرو نور نورانو یا نور نورانو غفلت خوب نپریده یفغانا نورونو نور دا غفلت خوب نپریده افغانا